سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د میر د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم پیل په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرون پنځبه په برلین کې د جرمني لبندنی او چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنی او چارو وزارت ویل چې د دغه هیواد د بهرنی او چارو وزیر ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتیدونکی نه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وکړي. ناصر کنعاني پرون په خبرې غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته څرګنده به شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهروود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې د یوې ونې د پرې کولو پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. د سوابۍ پولیسو ویلي دا پیښنن د اګست 15 رامنځته شوې ده. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي د دواړو خواوو تر منځ له څه مودې راهیسې پر ځمکې لانجه وه او د جمعې په ورځ په لانجمنه ځمکه باندې یو ونه وهل شوې وه. له دې وروسته د دواړو نورو کسانو پر یو بل ډزې کړې دي چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د بلې کورنۍ یو غړی ټپي ده. د چارواکو په خبره د پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او پلټنې روانې دي. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د لانجو پر سر په نښتو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. او د پاکستان ولسمشر شوکت میرزیایف خپل 18 کلنه لور سیده میرزیایف د ولسمشر د سلاکارې په توګه ټاکلې ده. د خبره د ولسمشر په رسمي ټلګرام نن د اګست پر 15 خبره شوې ده. سیدی میرزیایف تر دې مخکې د ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې ځینې قانوني طرحې وړاندیز کړې وې. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې ولسمشرانې ټول واک له ځان سره لري دا ډېره آماده چې چارواکي خپلو خپلوانو ته ښېدندې ورکړي. په ترکمنستان کې ولسمشر سردار بیردی مودودوف د خپل پلار ځایناستی شوی. په تاجکستان کې د امام علي رحمان سوی رستم امام علي د مشرانو جرګې د مشر او د دوشنبې د خاروال په شمول په مهمو دندو ګمارل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرون ویلي دي چې په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او هغوی سره یې د پیوستون نه ماتیدونکي اړیکې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په دیلیدنه کې له افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارج بینټ په دیاله نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنۍ چارو د وزیر انا لینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه په خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنۍ سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته د دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارج بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریواله ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غوړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیله ویلوله روف شرونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول دوی د بشانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي،
اونوره بسته بسازن او فشار وارد کړي برای افراد طالب.
د ښځو د حقونو بل افغان فعاله ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشارو د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز له بعد مرغه د افغان خصو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه ورستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپل حقونو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
د افغان میرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي تحریمونو په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی، ویلي دي چې د افغانستان له نیمې ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړۍ د مالي اقتصاد له سیستم څخه بهر دی چې سیاسي ریښې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55% خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. دې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یوه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، که څه هم په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی یې نه په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره به د یوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره سلیم نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. د فاریاب ولایت اوسېدونکی حمیدالله چې څلور کاله وړاندې برېښنا نیولی وه او له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دواړه لاسونه او پښې مې قطع شوي، ناتوان یم، کار نشم کولی. په 1983 کال کې زه برق ونیولم. ما په مزار شبرغان او تخار کې سوالګري کوله او خپل ژوند مې به مخ ته وړو، خو له دوو کلونو رئیس خپل تعادل نشم ساتلی او له حرکته پاتې یم. په کورنۍ کې شپږ کسان یو، پلار او ورور نه لرم چې راسره مرسته وکړي.
حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړي. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان دې پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی، د مالی چارو د عادي کولو، بشري ناورین ته د رسېدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه ازهر شافزي وایي، افغانستان اوسمهال د نړۍ د مالي اقتصاد سیستم څخه وتلی، د پراختیایي پروګرامونو لپاره له نړیوالو بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظي زیاتوي چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوس مال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغیزې لري.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری
په لومړی ګام کې د پنګونې د راجلبولو، د نړیوالې ټولنې د باور بیرته راګرځولو او د افغانستان پر مالی سیستم د بندیزونو لري کولو لپاره د هیواد یو مشروع او رسمي سیاسي بستر تړتیا لري چې نړۍ په رسمیت پیژني. د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د هیواد اقتصاد کمزورې کوي. افغانستان لا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې سیاسي ریښې لري.
په 2021 کال کې د طالبانو لپاره واکمنۍ وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو سربیره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ نو اوسنی اقتصادي کړکېچ په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیرنی بشری مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
په کابل ښار کې یو شمېر ښځې وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګرۍ ته مخه کړې ده. دغه ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي، آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوندو ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگونه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي روسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوم غریبۍ پسې چې روز له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې، څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. و مغوختل چې د دې دا او پاره د طالبان حکومت نظر مخلو خود طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد د غم رستیال بلال کریمی او د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمیر یې دارالایتامونو کې جذب شوي.